سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت دو بجې شو سه مزیم تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې خبرونه تلل شو د ځوان فکر خبرونه درته هم لرو مونږ سره اوسې د طالبانو د حکومت بارنو چارو وزارت پر لبنان باندې د اسرائیل بریدونه په کلکه غندي او هغه د نړیوالو اصولو اخلاقي معیارونو خلاف عمل بللی دی. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د تلې په لسمه نیټه د بېلمې په خبرولو سره د سیمه نړیلې هیوادونو غوښتل چې د اسرائیلو د تیري د مخنیوي لپاره جدي او ګډ اقدام وکړي. په دغې لمه کې په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې په فلسطین او لبنان کې څه روان دي د توجه وړ نه دي. نصر الله تېرونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شو. امریکا د ایران ملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنه یې د دغې ډلې یوازینۍ پوځي څانګه په تورلس کې اچولې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د وژل کېدو په اړه غبرګون ښودلی و. هنیه د روان کال د اسد میاشتې په لسمه نیټه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیلو ور واچوله. حماس د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا د یوه ترهګر سازمان په توګه پېژندل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصت لري. دغه سازمان نن چهارشنبه د میزان یولسمه په پخواني ټویټر ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې په دې واد کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو د ډوډۍ ګټون کې دي. ډبلیو پی ویلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي چې نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په تېرو دریو کلونو کې واک ته له رستنېدو وروسته د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول چې یوې په کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کې غوی له کار کولو منع کول دي. له یو کال څخه زیات وخت کې چې طالبانو په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم تړلې دي. پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه د لویدیځو هیوادونو له سختې نیوکې سره مخ شوي دي چې په پایله کې په دې وروستیو کې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په ګډه لمه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دوام وکړي نو دوی به طالبان د عدالت نړیوال محکمې ته راوکاږي. د دې اعلان په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه د تلې ولسم وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیلو په نوي بریدونو کې په یوه ورځ او شپه کې لږ تر لږه 2 ډیرسنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس په ښار کې خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړل. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړ چې پر دغه ښار د اسرائیلو له وایي ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه له یوه کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی ترګری ډلې په توګه پیژني. پر غزې د اسرائیل پراخ بریدونه وروسته لاغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگلوي د اسرائیل پر بیلا بلوسیم بریدونه وکړه چې 1200 کسان یې وژل شول او شاوخوا 230 یرغمل کړل. د ماستر ایرادی لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 5500 کسان وژل شوي دي. دغه شمیر تر اوسه خپلواکو سرچینو هم نه دی تایید کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلی او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپل ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغوی د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د فرانسې ولسمشر همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې د طالبانو د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې ده. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایډن پر اسرائیل د ایران پرونی عملي بې اغېزې بللې ویلي دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. د ښاغلي بایډن په وینا امریکایي ځواکونو د راکړې عملو پر وړاندې د اسرائیل د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. او رسې خبرم دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر نن د سولو کالو شو. د ښاغلي کارټر کورنۍ ملګري او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارټر د امریکا لمړنی ولسمشر دی چې 100 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 څخه تر 1901 پورې د خپل واد د 90 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د خپلې دورې له پای ته رسیدو وروسته د کارټر مرکز مشري په غاړه واخیستې. د دې مرکز یو مهم پروژه څخه د ګلوبل 2000 نړیوال سازمان جوړول دي چې دندې د درېمې نړۍ په ودونه کې د ناروغي کنټرول او کرنیزو تولیداتو ته وده ورکول دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
س
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو ز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتئ؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ او پوهیږئ کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروگرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. له تاسو ځوانانو اورو چې تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چه کار نه لرئ، له زده کړو راګرځول شوي یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ، څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ. په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي. خو اوریدونکو، تاسې ته هم وخت درکوو، هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي، زه تاسې ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-24-1501 او 00-420-24-1501. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو هم دا شیبا از مک سټډیو ته زنګ ووهئ. که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ چې لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي چې دا موضوع به راسره وڅېړي. له زده کړو راګرځول شوې محصله سوریا خان، لیکوال او خبریال عقیله سات، د کډوالو د حقونو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبریال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی. سوریا تم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایست همدغه پوښتنه راته ځواب کړی چې موږ وایو ستونزمن حالات، دغه ستونزمن حالات کله وي او ډېر کله ورسره کوم وختونه کې ورسره ډېر کله ځوانان مخ کیږي؟
سلام علیکم. هلی تاسو ته فائدہ جانې سوس درنو ټول مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې نه. ستونزمن حالات زما په اند فکر کوم چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو کس که هغه نه وي، که ښځینه وي، که نر وي، که ښځه وي، که نشي کولی خپل هغه د زړه درې چې غواړي کوم کار وکړي، یو شي ته لاس واچوي، یا هم یو عمل وکړي، یا هم یو زده کړه وکړي، هر شی چې هر هغه عمل چې ته نه شي کولی، ستا په مخه کې یو خنډ دی، هغه یو ستونزمن حالت دی. یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشي رسېدلی، هغه حالت نه دی پرېږدي چې ته خپل هغه هدف هغه د زړه کار ته ورسېږي. که هغه هر رقم کاري، که موږ په ژوند کې ګل چارې وګورو، که د زده کړې چارې وګورو، که اقتصادي امنیتي هر شی کې چې هر هغه عمل چې زموږ د کارونو په مخه راځي او هغه هغه ته خن جوړېږي، هغې مخه کې معنی جوړېږي، نو هغه حالت ته چې موږ خپل هدف ته نشو رسېدلی، موږ هغه حالت ته موږ اضطراري حالت یا هم بد حالت ویلی شو. دا زیاتره وخت دا خو زموږ په ټولنه کې موږ ټول ورسره اشنا یو، ځکه چې زه خپله یو ځوان قشر حصه یم. زه پوهېږم که جنکیانې د جنکیانو خو ډېر زیات راته احساسات شته، ځکه چې زه خپله یو نجلۍ یم. د نجلۍ که نجلۍ که هلکي که هر څوک وي، که دوی د حالاتو سره ډېر زیات بهتر وخت مخ کېږي. زیاتره خصوص موږ خپله پوهېږو په دې درې څلور کلونو کې زموږ ځوان قشر چې ده، خصوصا نور خصوص جنکیانې چې دي، دا ټول د دې حالت سره ډېر زیات مخ دي، ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي، د مکتبونو څخه راګرځېدل شوي دي، د مکتب دروازې پرې بندې، د پوهنتون دروازه بنده ده، ورو ورو د کار زمینه پرې بندېږي، نور هم شرایط ورته خرابېږي، نور هم شرایط ورته سختېږي چې دوی نه شي کولی چې د کوره ووځي، یا هم خپل هدف ته ځان ورسوي، یا هغه شی چې دوی فکر کړی دي، هغه د زده کړې په برخه کې، یا هم د وظیفې په برخه کې. په دې حالاتو کې دوی دغه اضطراري حالت یا دا هم دغه خراب ناوړی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. اوس زیاتره چې زه ګورم، د نجلیو د جنکیانو سره، د دې مېرمنو سره سره، که چېرته موږ یوازې دوی ته وګورئ، دا به ناانصافي وي. زیاتره اوس ځوانان هم دې حالت سره مخ دي، ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دی، صحیح د امنیت ټول ګورو.
په دې برخه به د ښاغلي زکینه پوښتنه وکړو چې هغوی رڼا واچوي چې افغانستان کې اوس نجونې له زده کړو پاتې دي، د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمن دی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، له کاره راګرځول شوي دي. تاسې د یو خبریال په توګه راته وایست، ښاغلي زکی، کله چې یو ځوان کار نه لري، هغوی ته چې کورنۍ ورته رغاړې وي، دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمن دی، یو څنګه کولی شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته، ښاغلی سیال او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې چې خبره بالکل یو ځوان هغه وخت له زورون حالت سره مخ کیږي کله چې د مسولیتونو ورلغاړي شي خو د لیبرټاری رنجي هغه څه چې وی غواړي ترلاسه کړي زوی غواړي خو دا غوښته له سره نه یې زما په ذکر دا د ځوان لپاره تر ټولو ستونزمن حالت دی چې د سره مخ کیږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې ځای نه دی دوی که دغه برخه کې مبارزې ته دوام ورکړي نو لرې نه ده چې دوی به په دغه ستونزمنو حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغوی ته به لاسرسی پیدا کوي.
تاسو خپل د دغې خبرې سره څومره موافق یاست؟ ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو تر منځ چې که تاسې زحمت وباسئ که تاسې کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یو ځای ته ورسیږي. په تیر کې به دې چې له ځوان نه پوښتنه وکړه که هغه به زحمت وستول چې دنده هغه وخت کې پیدا کېږي چې ته پیسې ولري یا واسطه ولري. اوس کې ځوان ته کېني هغه وایي چې تعلیم به درد نه خوري همدا چې ته له مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کېږي یا طالب د خپلوان وي یا هغه خبره چې خپله طالبانو کوله چې پټاوې کړی وي دوی ورته دنده ورکوي. دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومې مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړی کوي که اسی الفاظ دي چې موږ یې کاروو؟
بالکل سیال صاحب تاسو خبره په ځای ده. ډېری ځوانان خپلې غهلي ټولې په دندې پورې تړي. دوی که پوهنتون وایي دوی وایي چې زه له پوهنتونه فارغ شوم زه به ښه دنده ترلاسه کوم. په داسې حال کې چې هر کال له پوهنتونونه نه په زرګونه تنه فارغېږي خو د جذب هغه وړتیا چې ده هغه سلګونو کچې ته رارسېږي یعنې ډېر هغه ځوانان روزګار پاتې کېږي. زما په نظر دوی که ټولې هیلې یوازې په دندې پورې وتړي نو دا بیا ناشونې ده چې دوی هغه هدف ته ورسېږي. دوی که خپلې د ذکر ترڅنګ یو کیسه باندې کار وکړي او څه ذکرې دا چې د ویل لپاره پورې ځینې ژوند کې ترې استفاده وکړي او دا غرض دی کوچنی کاروبارونو ته مخه کړی چې ډیر کم سرمایه باندې د کول شي کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپل کورنۍ هغه اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. نو دغه برخه کې د دوی خپل هغه هیلې ته رسیدلی شي چې په پوهنتون نه وروسته دوی سره نه هیلې کېږي.
مننه قربان تاسو ته بیرته راوګرځم. فکر کوم چې د سلمی صاحب اړیکه را سره رغیدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشوي تاسو به هر میشت یاستې دلته ډیر داسې ځوانان دي چې له افغانستانه په دې تیرو دریو کلونو کې راغلي دي یا له دې وړاندې د کار په لټه راغلي وو. د دې ځوانانو په اړه ته وایه د دوی لپاره دلته ستونزه څه ده؟ د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته غوښتل چې الله او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن او ویډیو ته زبا کنه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پیګم. تاسو په نړۍ کې تاسو د خپلې پښتنې په تړاو باندې باید وایم د ستونزمن حالات او د روحي د لوړ ساتل لپاره یو خو هغه تکراری خبرې دي چې ممکن لډېرو خلکو اوریدل شوی وي اما طبیعي ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دي. دا د روحي په پیوړی کولو کې هر وخت مرسته کړې او په ټول دنیا کې دا ثابته تجربه ده. او به هر ته کوم ځوانان راځي متاسفانه هغه د ستونزو د راپیدا کېدو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی یا افغانستان دی یا هلته چې موږ را لوی شوي یو او ځوانان شوي یو دلته چې راځو هم طبیعي توګه ستونزې هماغه دي. مثلا یو چا پوهنتون ویلی په افغانستان کې بهر ته چې راځي هغه پوهنتون نه هغه زده کړې او هغه ښوونځي ته تګ او شپاړس او دولس کاله زحمت ایستلی وي متاسفانه بیرته دلته مجبور دی چې له سره ژبه زده کړي او له سره پوهنتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي. ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلي دي. یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغو سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بېخه نه ورکېږي، ستونزې له منځه نه ځي. او د دې تر څنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو دپاره طبیعي ده چې ډېرو سختو حالاتو څخه تیریږي. ځکه متاسفانه زموږ د ژوند هغه سټراکچر هم دغه څه خودل شوې دی او سنځ له مغو ځای څخه راپېل شوې دي چې تر زموږ د زده کړو سیستم سم وای کوم چې ته ور نړیواله شپه د کولای په وطن کې او په افغانستان کې او یم د داسې کار فرصتونه وای چې هغه کار مو بیرته دلته کولای شوې یعنی په ډیره کمه کچه ممکن داس ځوانان پیدا کړي چې په افغانستان کې هم هغه دنده و او دلته بهر کې هم هغه دنده لري او یم داسې زده کړې کړي چې
په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم بیا د دغه کسانو تر په منځ کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفر بیرته پیل کړي هر څه له سره وای دغه د هیله مندي یو د چې آیندې یو څه امید ولري دا په کې لوړه ده یعنی دوی هیله مندي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکي به ښه وي د دوی لپاره
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی د بهر په اړه په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصا زه هم وم یعنی څه شی چې دلته حقیقت دی او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي نو خلک په همدې فکر زړه ته کوي چې هلته نو زموږ ژوند جوړي که وغواړم زده کړې کولی شم که وغواړم کار کولی شم یعنی هلته یوه مثبت روحیه ده اما ته چې دلته د حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي دا ډېره ستونزمنه ده او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي یوازې په روحیه لوړ ساتل باندې هم مثلا ته یوه بهرنۍ ژبه نشې زده کولی ته په یو ټولنه کې د روحیې په یوازې که روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي دا د په روحیه په ژوند په هر څه د تاثیر لري نه ممکن له سختو حالاتو سره یو څوک مخ شي خو هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثر وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه یعنی ځینې م هغه چې مثبت فکر وکړه یو فزیکي فعالیت وکړه تفریح وکړه چې دغو حالت سره مخ نه شي اما متاسفانه هغه اکثر وخت ډېرې تکرار خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا تقریبا سمه مشوره ورکول ممکن د حالت بدل نه کړي اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو که هغه په افغانستان کې نه دي او یا هم بهر
تاسو د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډیر مخ شو یو کمیوي ته مودس حل لار پیدا کړ چې کنټرول ساسي پلاس کې وو یا هغه حل ساسي پلاس کې وو
دا د روحیه د لوړ ساتل او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپل طریقه ولري یو څوک ممکن د دې ورته ولري چې مثبت فکر وکړلی شي اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي در حال کې که تاسو روانشناسان نه واوې هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه خو دې چارې ما سره مرسته کړې په ځینې نویو فعالیتونو ما تمرکز وکړه مثلا هغه ولنټیر کارونه و له یوې ادارې سره مرسته وه په یوه برخه کې هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره له ما سره ډېره مرسته وکړه او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه ممکن زه دا هر چا ته نه ریکمنډ کوم ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي او بل دغه فشار په ژوند کې د سټرس په ژوند کې د زموږ استاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو مثلا که یو څوک په دې اړه باندې راغلی وي چې دلته کار وکړي خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي یو ټارګټ یې ښایي وي دغه په اړه ممکن ووایي چې زه باید پوهنتون هم ووایم کار هم وکړم دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی د وخت د تنظیم ډېر مهم دی مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي بل فزیکي فعالیتونه دي ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبرو کول دا پروسې هم مرسته وکړي یعنی د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې اخوا ته متاسفانه یعنی داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شي هغه اپریشن به په یو ډول باندې وي. متاسفانه همدغه فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپلز.
مننه کورودان، تاسو یو بیرته راوګرځم. سورای جانې، که تاسو ته راشما، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسو په کنټرول کې وي، تاسو کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل کړئ، او هغه دي چې ستونزې وي خو ستاسو په کنټرول کې نه وي، ته نشي حل کولی یا ته ورته حل لار نشي پیدا کولی، مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي. اوس موږ چېرته ساسي نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستئ، له کار راګرځول شوي یاستئ، دې وضعیت ته وګورو، دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپله تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره دې په حل لارو فکر کړی وي؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې چې زمونږ په اختیار کې نشته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، چې ټول د طالبان او چارواکو پورې مربوط دی، چې دوی ستونزه پیدا کړي چې بېرته باید چې دوی خپله دا ستونزه له منځه یوسي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي صحیح پلان هم نه لري، او نه په آینده کې به دوی مونږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدای شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه چې دا خبره دوی هم نه کوي، خو د یو چینی په حیث، یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه راپاتې یم، دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو، چې مونږ یې باید هر ورځ چې دې تېرېده، لکه یو کال غونې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله، خو ماته دا درې کاله نه ښایي، ما دېرش کلونه ښکاري. د مکتب څخه راپاتې، د پوهنتون څخه راپاتې، کتاب نه لرې، د استاد نه لرې، د دوی د مشورو څخه لرې، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده، چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت هم داسې ده لکه کلونه کلونه چې درباندې تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی، چې خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې مونږ ماسټري ته اپلای کړی دی، مونږ ماسټري شروع کوو، دغه را باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې، په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دی منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې دا مکتبونه نه، خو بیا هم ما ډېر ورته کوشش کړی مې دا تر اوسه پورې کوم، خو دا خپل همت د لاس نه ورکوم او نه یې پرېږدم چې دا روحیه مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کوم، که د مخسرې لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه را سره دي، زه کولی شم چې د دې دا شرایط پوره کړم، ورته اپلای کوم، هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدی شم د دې لارې نه، زه ورته اپلای کوم. خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی، کتابونه مې لټولي دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره، د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط زه وګورم، نو هر څه شته چې دا لاس اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په مونږ باندې راوړي، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره، ما دې ته زه نه یم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله وي، زده کړه به نور نه کوم، په کور ناست یم، زه به خپل پوهنتون یا خپل د ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی. خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ به سره کړي چې خپل خبره ته دوی ته به ورسوي.
سورای جانې، مخکې له دې چې دا پوښتنه د ښاغلي زکي نه وکړم، تاسو نه یې غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وي؟
د دې ناممکن راته ښکاري، که چېرته زه غواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا ونه فریدي څخه چې دوی څه فکر کوي چې دا درې کلونه اوسو چې ورته پوهنتون ټول بند دي ته وظیفه نه شي کولی. نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کېږي ته څنګه داسې انکار کوې؟ آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی؟ آیا په زړه کې څوک شته دی؟ ته مو ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې مونږ چې نکنه ورسره همیشه مخ کېږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خو ګورې او انکار کوې، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي، خور ورور مور پلار او دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل د غړي درنه پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې د بل څوک شته دی؟ بل سره بل چا سره دې داسې د واده د ورکړې ده چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یې چې داسې انکار کوي؟ دغه سوال دا راپارېږي همیشه همیشه که چېرته رشته راشي او که رانه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی او ډېر د دې ځواب نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پیدا، آیا داسې امکان لري چې هغوی مونږ سره بیا ومني، مونږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کوم دې تر شا ولاړ یم. خو ماته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ماته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووایي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی و، اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. ښاغلی ځکه کې تاسو راته ووایاست که یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو دا په کور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ هم تر شا وي، دا څنګه کولی شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې که هغه د کار پیل وي، که هغه د نوي ژوند پیل وي او که هغه له هېواد نه بهر وتل وي؟
کورنۍ هغه اقتصادي بوج هم د دوی پر اوږو دی، او که دوی لاس تر ځنې کښېني دغه بوج په دوی باندې نور هم درندېدلی شي. ښه خبره دا ده چې دوی له یو کوچني کاروبار نه راپیل کړي او دغه ستونزې یو څه راکمې کړي، ځکه وایي که نن د لس روپو په ګټلو باندې وشرمېدي نو هغه ورځ لرې نه ده چې ته د لس روپو لپاره یو چا ته لاس ورکړي. نو زما له هغه ځوانانو نه غوښتنه دا ده، ځینې داسې ځوانان زه پېژنم چې په تېر کې ښې دندې درلودې، اوس دوی بېکاره شوي دي، اکثریت ته یې رواني ستونزې همدې له امله دوی بېکاره شول، رواني ستونزې باندې اخته شوي دي. خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کې ښې دندې درلودې، خوست یا کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. د دې سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی او بل له خپلې کورنۍ سره
خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تیر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسو خبره څه ده؟ او هغو کسانو ته چې تاسو وایئ چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي، لاس تر زنې دې نه کښېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي. نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې څوک سبزي خرڅوي، څوک میوه خرڅوي، هغه د خپلې کورنۍ مازدیګر چې راځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل هغه کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده، ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړي، ځان ورسره برابر نه کړي، او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې یادې کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، او بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. زما په فکر بریالي خلک هماغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزاره حال زندگی باید دوی خپله پرمخ وړي.
مننه کور ودان. سلیمي صاحب که تاسو ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي، چې ځوان دا پریکړم کړی وي چې تعلیم بم کوي، دا پریکړم کړی وي چې ژبه بم زده کوي، او دا هم په فکر کې وي چې کار بم کوي په افغانستان کې به کورنۍ سپورټ کوي، دا هغوی ملاتړ بم کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کې وي؟ تاسو خپله د دې نه څه تجربه لرئ یا کوم کسان مو چې کتلی وي چې دغه ستونزمن حالات یې په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
حالات او د تنظیم او د وخت تنظیم او د شرایط تنظیمول په ونه امید کې لا نور سخت دي. مثلا سړی په کور کې وي، د کورنۍ جګړې تر څنګ وي، ممکن یو څه پیدا شي چې د روحیه په پیاوړي کولو کې مرسته ترسره وکړي. د خپل شخصي حالت او د خپل شخصي سټرس او فشار لره وتل په حالت کې مرسته درسره وکړي. اما ته چې په یوه بیخي یوه بل هیواد کې وي، په یوه نابلد محیط کې وي، بغیر له ځانه څوک ونه لري چې مرسته درسره وکړي، مشوره ورسره وکړي، یعنې په فزیکي بڼه یې وویني، ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي. اما هغه ارامښت چې سړی ته څوک یو څوک چې ته یې په خپلو سترګو باندې ویني، هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. تاسو ځوانان دلته د فشار او د سټرس ځکه دا سیستم همدغسې جوړ شوی دی او دغه کارونه همدغسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلودو، دلته د کارونو تیزوالی یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کیږي. مثلا زه په لسو بجو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې نارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی، یو امتحان لري په یوه نوي محیط کې، له یوه نوي استاد او له یوه نوي هر څه نوي سره مخ کیږي، ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي له کډوالو سره، هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنی کله چې امکانات وي، طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمېدو لپاره لارې چارې پیدا کیږي. مثلا هر ځوان په دې توانیږي چې ورزش وکړي، په دې توانیږي چې تفریح وکړي، په دې توانیږي چې یعنی وس یې لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یو نوی مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ ځینې نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مثلا متاسفانه یو څه هغه ده، سخته ده چې چیرته له دغسې حالت څخه تیریږي، بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده چې هلته حل لارې هم کمې دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په افغان لحاظ باندې، په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو، د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه ممکن دا حالت تجربه کړلی شي، ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي. طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي، اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي وي او په ډېره کچه.
سلیمې صاحب، دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایست، دا ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خو دندو کارونه کړی دي، په خو پوزیشنونو پات شوی دي، دوی په اروپا کې آماده نه وي چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کې ډوالو ته ورکي دا وکي. د دغه خلکو په اړه کراته وایست چې دوی د خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او دغه مالی ستونزو سره څنګه مخې ته ځي؟
متاسفانه تر کومه درجه چې زما معلومات لرم، په اروپا کې طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنی له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانان ویلي وي دلته په ډایرکټ کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي، د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکی کار کړل ستونزمن وي، یا هم او یعنی دا سړی کلی قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن په افغانستان کې کار کړی، همداوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي دلته کار پیدا کېدل، چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستی دی یا همالته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د دې ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نورې اضافي زده کړې وي، او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلی قضاوت د ټولو کسانو په اړه ما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن سطحي وي او اکثره وخت ناکام وي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. عقیله جان ته بور شو په بخښنه سره. عقیله جان چې مخکې تاسو ډیر په تمه پاتې شوي، که تاسو راته ووایاست په افغانستان کې سورای جان د نجونو ستونزې یادې کړې چې دوی ډېر ستونزو سره مخامخ دي، له زده کړو پاتې دي، کار نشي کولی، په کورونو ناستې دي، که هغه خبریالانې وي که هغه په هره برخه کې وي، تاسو د یوې لیکوالې په توګه، د یوې خبریالې په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې، څومره ستونزمن دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولی شي او خپل روحیه لوړه ساتلی شي؟
سلامونه اغلی سیال، تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. کور ودان خبر نامه ده، او هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو راهیسې په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی، او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بیخي زیات او دغو ستونزمنو حالاتو کې له دغې سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو دپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل، نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله، او له هغه سره په څنګ کې نور مصروفیتونه. خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو، نو اوس دپاره یوازې په دې باندې زه خپله هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولی شم چې له دغه حالاتو سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم، له هغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم یا له هغوی اورم، نو ډېر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې مونږ څنګه کولی شو له دغې حالاتو سره مبارزه وکړو، څنګه کولی شو له دغه ستونزمن حالت څخه ځان راوباسو. نو دا همدې لپاره که هغه لیکوالي وي، که هغه د کور کار کې ځان مصروفه کول وي، تر څو زمونږ ذهن ورسره را جوړ شي، او هغه که د یوې ژبې زده کول وي، نو دا ټول کارونه مونږ په ځان باندې عملي کړي او اوس هم په کې همدغه کې بوخت یو. خپل هغه ذهني توازن مو مور سره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو، او همداسې هغه برخه کې چې مونږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زمونږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته په نجونو باندې بندیزونه دي، او بیا ټوله ورځ همدې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوه چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، مونږ هیڅ هم نه شو کولی. نه، مونږ چې خپله وغواړو مونږ ډېر څه کولی شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی، او د هغه لپاره کار مهم دی چې مونږ څنګه له دغو ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې، هغوی داسې یو فکر لري چې مونږ ولا زده کړې مخکې کولې، او د زده کړو سره په څنګ کې مونږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو، په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې به د نخ کاریږي ونجلې په دې باندې به د نخ کاریږي چې هغه هغه حالات سره مبارزه کوي یو کار سره ترسوي. نو د همدې د پاره باید دوی هر ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروف کړي، او د دې سره په څنګ کې غواړي لیکوالي وکړي یا یو ژبه زده کړي، په دې باندې هم کار کول چې دوی په کې مخته لاړ شي.
عقیله جانې که دا غره ته ځواب کړي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي او دغې لپاره باید هغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي، څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مند وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه وټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولی نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي، دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغې حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترینه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا وو چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنې تاسو باور کړئ په تېرو درېو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي، همدا اوس هم چې زه یې چاپ ته ورکړم. او هغه یوازې او یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم، تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چیرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې موږ ته اړتیا پیدا کیږي، موږ ته هغه برخه کې کار راکول کیږي، موږ باندې هغه برخه کې باور کیږي، تر څو هغه مسؤلیتونه موږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه کور ودان. کله دینه چې زکی ته ورشمه، سوریا جانې که تاسو راته وایست دغه اهداف چې عقیله جانې یادونه وکړه چې انجونې کولی شي د ځان لپاره یې په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي، او بالاخره داسې ورځ راتلونکې ده چې دغه نجونو ته اړتیا شوي په ټولنه کې، څومره بیا نجونې په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چیرې یوه نجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتما یې باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یوې نجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
په افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکړې، خپل ځان ته قناعت ورکړې چې ځان دې ته آماده کړې چې باید ټول توجه وي، ټول فکر مې ځان خپل هدف لپاره وي. یعنې هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکړې، قناعت همدسه ورکړې چې هغوی در سره ومني. زیاته داسې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص یې د تعلیم یافته کورنۍ، روشن فکر کورنۍ، خو بیا هم د سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نشي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. نو دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره زه فکر کوم چې په سل فیصدو کې زه وګورم، نه نه هېڅ فیصده چې دا کورنۍ دا کار نه کوي، هېڅکله نه لري. یو فیصده چې کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته یا کورنۍ ډېر زیات باسواده یا سفرونه کوي، خارجي سفرونه ولري یا مغوی خپل تللی د ځکه به بار نه یو دونه کړي نو هغه کورنۍ کې دې چې خپل اولادونه پر شا کې ودرېږي هغه ته وایي چې تاسو خپل هدف ته کې نو څه پرواه کوي او دلته بیا مشکل دا نه چې هغه د کورنۍ نه د ټول ټولنې ته قناعت ورکړي ځان ته کورنۍ ته بیا خپل خپلوانو ته بیا دغه نه ورته ټولنې ته ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک پیژني نه پیژني دې ټول ته قناعت ورکړي اولین شي چې په افغانستان کې د تجربه شوی چې زه پوهېږم د هر جنۍ سره دا مشکل شته دی که هغه جنۍ کاله کې زه وایم دا ټول ته یو ستونزمن سوال دی چې د دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې هر چا سره ته مخامخ کېږي که دلس وی که نه وی که په کور کې یې که نه یې هر چېرته چې یې خپل دي که پردي اولین سوال چې دا همدغه درنه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي اولین سوال د دوی سلام علیک د هغې نه وروسته بیا د دوی پوښتنه همدغه یې واده ته کله کوي یعنی مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی یادي شوی دی چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي د دې ځواب به ته ورکوي دې سره چې دا مونږ جنکیان یو هلک لکان دې د ټول سره دې سره مخامخ کې نو څه څه فکر وکړي چې دا سوال د نیو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې نو دې یو ټولنې کې د خلکو ته توې چې زه واده نه کوم زه نه غواړم چې واده وکړم زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کوم زه خپل ځان ورسوم نو دوی به قناعت کوي دوی به مني در سره که دوی در سره ومني د خپل کورنۍ در سره ومني نو دا ټولنه در سره مني خو یعنې مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار راوړي چې ته خپل د هدف لاره پرېږدي هغه کار چې دوی په ټولنه کې منل شوي دي دوی رسم رواج نه دوسته په هغه لار باندې راشي ته یې د زه خو ساده حق لرم چې ځان رسوم زما کلک هوډ دی زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي دوی به ما سره درېږي دوی به ما سره سپورټ راکوي ښه صحیح خو په ټولنه کې چې زه ځم په ټولنه کې د خلکو سره مخامخ کېږم د دې اولین سوال همدا ده
ارتیا د سوریا جان ارتیا د چې بیا ونجلې په بخنی سره ارتیا د چې ونجلې کوت ونیږي خپل هڅه وکړي خپل روحیه لوړوي او کورنۍ یو ډول نه یو ډول دي ته چمتو کی چې د دې ملاتړ وکړي ارتیا د چې په ټولنه کې د هر چا جواب ورکړي
نه ګانشت دا د خپل ځخ خپل مثال تاسو ته کومه زه خپل هدف باندې کلک ولاړ یم نه کورنۍ مې سره ښه صحیح ولاړ دي دوی مې ته ښه صحیح سپورټ راکوي نه کله چې زه ټولنه کې د هر چا سره مخ شوی یم همدغه سوال راته کوي چې د خیر سره واده یعنې کله کوي نامزاتي که نه د دې سوال ځواب همدغه وایم چې زه خپل هدف ځان ورسوم بیا واده کوم د دې سوال ځواب همدغه یو ځواب دی چې زه ورته ورکوم یعنې مطلب مجبور خو زیاتره جنګیانې نه شي کولی دغه ځواب ورکړي زیاتره کورنۍ داسې کار نه شي کولی زیاتره د دې سوال د سپیشل لاندې راځي که ښه یي که بدې تصمیم نیسي زه صحیح ده زه به واده وکړم د واده نه وروسته به وګورم چې مکتب ته لاړ شم که نه زیاتره همدغه سوال دی چې همدغه ځواب دی ته خپله دې سوال چې دغسې بې ځوابوي چې ته اوس تصمیم دې ونیسه کېدای شي یو ښه لایف پارټنر دې اوسېږي یو ښه انسان اوسېږي یو خلک اوسېږي یو ښه کورنۍ چې تا سره ودرېږي تا ته سپورټ درکړي ښه صحیح څه کولی چې درس هم ووایي بیا پوهنتون هم لاړ شي یا هم ته کولی شي چې وظیفه هم وکړي دغه خبرې دوی خپل سوال ته بېته ځواب هم په دغه شکل وکړي خو کوم ځای پورې چې زه خپله دې سره مخامخ شوی یم او دا سوال مانه شوی دی زما خو همدغه یو سوال دی سوال د همدغه یو جواب دی چې زه ورته وایم زه ځان نه هدف ته وټاکم نو ورسوم کوم هدف چې مې ځان ته ټاکلی نو زه یې د هغې نه وروسته به فکر کوم خو یو خدای چې د زمونږ اراده ده بل چې د الله اراده ده د الله په اراده باندې مونږ نه پوهېږو نه پکې لاس وهلی شو کوم ځای پورې چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمون کار یا کوم شی چې زمون په لاس کې ده زه کولی شم ځان ورسوم نو کوشش مې هم دا ده چې خپل هدف ته ځان ورسوم خو په افغاني ټولنه کې زه تاسو وایم چې جنګیان ډېر زیات ستونزې سره مخ دي خو دې سوال
مننه سره جانې تاسو ته بیرته راوګرځم چې دا اوریدونکي ډېر په تمه پات شو دا بره واخلو همدرد صاحب له لغمان نه ستړی مشي په خیر راغلی اتمن موضوع مو اوریدلې ده مهرباني ستاسو نظر اورو
زه خو به دغه ووایم پور جان چې دغه کمې فرمانونه ورته وایي او که کم بندیزونه ورته وایي چې دلته په ښځو یا په نورو باندې که نه دا کوم موجوده حالات ده که نه دغه درته ښیم نو دا اسلامي امر ټول دغه طالبان دي که نه چې هغو سره د هغو په مخ کې او د هغو سره که د حکومت هم ورسره نه وي نو همي سړی ما غوندې بې سواده سړی ورسره یعنې خبرې هم نشي کولی که نه ځکه د کدی ملای او خبره کوي بس ټول خلک مې نه کړه مثال مونږ وکړه خلک مې دوی خو خپل ناری وایي چې مثال مونږ ټول اسلامي د قران سنت او شریعت حکومت راغلی ده او بس دوی سره خو بس اول د عالمانو کار بولم کنه کار پریکړه دی کوي باید چې عالمان دوی ته قناعت ورکړي که نه که هغه غیر مثال انسانی یا غیر اخلاقی یا غیر جامعی دی پریکړه کړی او بل بل نظر می دادا چې د بیکاری په اړه کې دا بزم مو ما نه مار چا سره کار بل دینم پس یو وخت کې نیستی کنه خدا زوی چا سره نه مانم مثال له خبرې اول ځان سره نه مانم د ما کور ما سره نه مانم د کار څخه نست یعنی ما کور کې زنانا تا ما شومان تا مریض راځي مړ ځوان دی راځي کنه خپل خرچه سره لري نو زه دا مانم چې کار باندې خو دا نه مانم چې مثال له خبرې دې کار به یو سړی ځوان دی چې به چې غټ کار خور سره کوي شي مثال له خبرې پیسې را سره دی یو لس پنځلا بلډینګ اخلمه یې زمکه اخلمه کور پکې کورونه پکې جوړو ما پکړای ورکوم نو دا غټ کاروبار هر سړی کوي شي بیخی ګونګې می بل سړی اور سره حقیقت مول شکیږي او موږ لیدل دي چې کوي خلک امدا غا څه خلک دي ګونګیانو په مثال خلک دي صرف پیسې لري خو ورکه کار ډیر سخت ده دغه هغه او سره ډیر غواړي هغه مثال ځان په کمر اولی ډیر د څه خلک دي چې په کلی کې په لاسګونو په سلګونو په موږ غوینو په خپل سیمه کې چې مثال دې کارې نو می اورېدل دا نور بس په یو ځی غرمه راځي او غرمه وځي دې باندې خو نه کې هغه زندګۍ په موږ دې ترکو کور کې خجالت ای باندې خجالت دې خو به شي استین سي نو دا هم غوښتنه ده چې کار به صحیح ده نه وي او کوشش تر سره دې کار وکړي مثال له خبرې ته خځه
او هم در څه بساسي په سیمه کې تاسو ول چې اتمن به یو ځوان هڅه وکړي په ځنګړې توګه هغه چې انرژي ډېر لري ځوانان دي عمرونه د کار لپاره دي دوی به څومره هڅه کوي چې دا غواړه وړ کارونه وکړي لاړ شي پسې
نه کوي کنه خور زیاتره اوس کنه مثال له خبرې درونټه کې مزدورانو چوک د حال تم نه ځي مثال له خبرې د څه کار کوي چې اوستور ته دروازه وټه کوي سره څه نه دا کار ده ولو کتب مثال خدای را خاصه تشناب په پاک کې کنه ګلم په مخ هم هغه تاسو راځي خو څه شي ده چې بس خپل ځان نه د یو شی جوړ کړی ده چې بس اوس خلاص نه نيسي خو سروي هم تاسو راځي کنه نه دی اوس مثال یو سروي ده چې به کار ده او دې چې به خو زه دا غواهم چې خپل دې یو شعور یاري انسان پیدا کړي چې ما په شمول او بس ورکه کاروبار دې شروع کړي ورکه کاروبار او کینات په ور سره ول دي لاغه د 10 روپۍ ته چاته لاس نیسي هغه 10 روپۍ چې خپل پیدا کړي هغه ته ډیره
مننه کور ودان هم درد صاحب چې د لغمان نه ډېر کني ولې وز موږ دایمي اوریدونکې هم درد صاحب لغمان نه و خغلی زکی کې تاسو ته راشم همدرد صاحب هم یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغوی وتوانېږي هغه موخې چې لري هغې ته ورسیږي یا په ټوله کې حداقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آماده نه دي چې دا کار وکړي ستاسې په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بېکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کړي یا نور هیوادونو ته ځي هلته همدغه واړه واړه کارونه کوي د ننه د افغانستان دغه ځوانانو ته ستاسې پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشم دغه واړه کارونه پرته له دینه چې نورې یوسي دوی خپل اور پسې لاړ شي وي کې
یو څه زه خبره ده ځینې ځوانان دا څه فکر کوي چې د دې پیدا کېږي نو لږه غوښتنه نه راځي او څنګه دې پخې کې نو دوی غوښتنه دا ده چې دوی باید ډیر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا ده چې خلک هغه خارج ته تک شو کې خارج کې نه څه لږه پیسې انته مونږ دغه چې سرکونه باندې پرتی دي دوی باور شي هغه ځینې به راځي او هیوا ته به راولي دوی کال تنظیم منتم په پیسو د ګټل لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی یلته کې یلته ورته درخه کې هغه خپل وطن کې سمه ده چې دلته به ګټه هم را باغه کښه باندې نه وي یو څه به کمی وي خو هغه هم ته دوی هم کولای شي مخکې اورور یادونه وکړه چې کوچني کارونه او سله غواړي غټ کارونه غټ کارونه رښتیا هم په پیسو کې کوچني کار کې تبا د صبر استقامت نه کار اخلي او سلر ور سره کې ما مخ یادونه وکړه چې یو څوک د 10 روپۍ په ګټه باندې وشرمې دونه هغه یو ورځ سلر نه لږه هغه د 10 روپۍ له بل څخه نه اړول لاسي زما له غزانان نه غوښتنه ده چې څوک په دغه سو وجهت کې دي د بیکاری سره لاس ګریوان دي تاریخ ته د روحي ناروغي او سر لامل بلل کیږي نو غوی دې ځان لپاره یو مسؤلیت پیدا کړی چې تاسو هغه کوچنی وی څنګه ګټه وی ځان مسؤل
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټیکنالوژي په کې ډېر کارول کیږي او کڅو د یو ورکه ټلیفون ولري یا د نوې ډیجیټلی مارکیټ شه دا په دې کې وکولای شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کې وي په دې کې ورته د کار زمينه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست سره وسند که څوک په افغانستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي یو کله چې له یو بل سره نښلولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لري دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی ګټه را واخلي دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې دغه یوټیوب چینل له لارې دوی د میاشتې $100 یو نیم $100 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو ښه سرچینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا دا ځوانان چې هغوی لوستي دي پوهنتونونه یې لوستي دي دغه برخه کې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې ځان لپاره یو یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول هغه نور تاسو چې یادونه وکړه نور سایټونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کې دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کوربدن سلیمی صاحب که تاسې ته راشما د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې له افغانستان نه بهر دي که هغه په ایران کې وي که پاکستان کې وي یا په اروپایي ملکونو کې وي دوی ته ستاسې توصیات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې همدوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستانه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته ورسیږي لنډ راته ووایه
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي اما اکثره هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي لکه په افغانستان کې د یوې همدا تر ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو هغه همدغه دی چې مثلا ته اتامه شي فرصتونو ته او یا هم ځان بېکاره وساتي که ته ځان بخت کړي دغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوې که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخه د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړې او فعالیت وکړې ځان مصروف وساتې نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دی او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی مثلا یو څوک ممکن ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه خوا کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم د فشار راشي نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي ممکن یوه بڼه
مننه کور ودان عقیله جانې که تاسې ته راشما په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغې ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي مهرباني مالې ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغې ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي
زما له ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لرې کړي چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا وروسته له دې نه موږ هیڅ نشو کولی نو که دوی هره ورځ کار وکړي د ځانونو دپاره یو هدف وټاکي او د هماغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هر ورځ کار ورته وکړي نو حتمی دوی بریالی کیږي او دغه حالاتو سره به مبارزه به هم کړي وي له ذهني فشارونو به هم لري وي او یو څه به لاسته راوړي هم وي
مننه سورای جان لنډ تاسو مرته وایئ چې ستاسو وروستۍ خبرې څه دي
زمام غوښتنه دغه دی چې نجلۍ کالکانې درس وکړي ځان قشن همدغه غوښتنه ده چې خپل هدف له لاسه مه ورکوئ همت له لاسه مه ورکوئ انشاءالله یوه ورځ نه یوه ورځ خپل هدف ته رسېږو خیر ده که نن تورې شپې دي تورې تیارې دي خو سبا ته انشاءالله د دې سهار به ډېر زیات ښایسته او روښانه وي انشاءالله راتلونکی به د ټول به ډېر زیات روښانه خپل هدفونو ته به انشاءالله رسېږو خیر دی ستونزمن حالت دی خو زغملی شو خو همت به د لاسه نه ورکوئ انشاءالله
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلئ له هر یوی لسته کلو راګرځول شوی محصل سوریا خان لیکوال او افغاني خبريالي عقلي اسد د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلمی او افغان خبريال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمی کولای شي سټرس کنټرول کړي خپل روحي قوي وساتي او د هر ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لږ لږ کار وکړي او سره په څنګ کې بل اخر هغه هدف چې ځان لپاره ټاکلی وي هغه ته ورسیږي.